واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
ترنو اردن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا جیو دا ز مجاہد جواد ہلمڑے پام کھڑے د دې ساده مهمو خبرونو سرټ کوتا په پنشیر کې د طالبانو پر ضد د احمد مسعود تر مشرۍ لاندې مقاومت ادعا کوي چې په دغه درې باندې د طالبانو دوه ستر بریدونه د 150 طالبانو په وژل کېدو سره په شاتم بولي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي طالبان باید د نړۍ د رای احترام وکړي ځکه د حکومت چلولو لپاره ورته د نړیوالو د مرستو اړتیا ده او که دوی دا ترلاسه نه کړي نو افغانستان به له ستونزو سره مخ شي. او د طالبانو له ویرې د ترکیې ختیځې برخې ته په ګڼ شمیر ستړي وږي او ژوبل افغان کډوال رسیدلی دي. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. په پنشیر کې د طالبانو پر ضد د احمد مسعود تر مشرۍ لاندې مقاومت ادعا کوي چې په دغه درې باندې د طالبانو دوه ستر بریدونه د 150 طالبانو په وژل کېدو سره په شاتم بولي. د مسعود ویاند فهیم دشتی ویلي طالبانو په پنشیر باندې له شمال ختیځ څخه د خواک له غرونو او د جنوب لویدیځ څخه له پروان څخه بریدونه وکړل چې په شاوتم بول شول او طالبانو ته پکې درنه مرګ ژوبله واوښتله. دشتی ادعا وکړه چې طالبانو ته یې سخته ماته ورکړې، 150 کسانی وژل لی، شاوخوا 200 ژوبل کړي، 15 ژوندینی ولی او د هغوی څلور کتارونه یې لمنځه وړي. په پنشیر کې د طالبانو او مخالفینو ترمنځ وروسته له هغې سخته جګړه پیل شوه کله چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې ناکامه شوې. وروسته له هغې چې تیره میاشت طالبانو کابل ونیوه له ټول افغانستان څخه ځینې امنیتي ځواکونه چې د خپلو مشرانو له تسلیمۍ څخه ناراضه وو پنشیر ته ورغلل او له مقاومت سره یو ځای شول. په دغو امنیتي سرتیرو کې ځینې د ځانګړو ځواکونو سرتیري هم شامل دي چې د کلونو راهیسې د طالبانو پر ضد جګړې په ډګر کې ګڼې بریاوې درلودې. همدارنګه پخوانی مرستیال ولسمشر امرالله صالح هم پنشیر ته ورغلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي طالبان باید د نړۍ د رای احترام وکړي ځکه د حکومت چلولو لپاره ورته د نړیوالو د مرستو اړتیا ده او که دوی دا ترلاسه نه کړي نو افغانستان به له ستونزو سره مخ شي. بلخوا په پاکستان کې سیاسي ګوندونو د افغانستان د حالاتو په اړه یو ځل بیا د پارلمان د ګډو غونډو د رابللو غوښتنه کړې. د یو بل خبر له مخې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن په دروازه کې اوس هم په سلګونو افغانان افغانستان لوري ته په انتظار دي چې پاکستان ته واوړي، خو پاکستانی چارواکي یې نه پرېږدي. هغه افغان کډوالو چې په چمن باندې مخکې پاکستان ته اوښتې دي هغوی له نړیوالو د مرستې غوښتنه کړې ده. د طالبانو له ویرې د ترکیې ختیځې برخې ته په ګڼ شمیر ستړي وږي او ژوبل افغان کډوال رسیدلي. دغه افغانان د ایران له لیارې د اونیو اوږده سخت سفر وروسته رسیدلی دي. دا په داسې حال کې چې د ترکیې حکومت په دې کار کوي چې خپلې پولې ټینګې وساتي او څوک پرې نږدي چې دغه هیواد ته ورننوځي. هغه شاوخوا 2000 ایغوریان چې په افغانستان کې اوسیږي او یا زیږیدلی دي وای دوی د طالبانو له راتګ سره سخت اندېښمن شوي دي او بیره لري چې ښایي چین ته ورکړل شي او دوی هم له هغو کابو 1,000,000 نورو سره په توقیف ځایونو کې واچول شي. د غټکل د هغه افغان ایغور لخوا شوی چا چې د خپلو اندېښنو په اړه له امریکا غږ سره خبرې کړي. دا په داسې حال کې چې طالب او چینایي چارواکي په خپلو کې د همکاریو لپاره لارې چارې لټوي. په کابل کې یو ایغور زرګر چې د 5 ماشومانو پلار دی وای دی تر بل هر وخت زیات په ویره کې دی او فکر کوي چې طالبان چې اقتصادي مرستو ته سخت اړتیا لري پر دوی خای صرفه و نکړي او چینایانو ته یې د اقتصادي مرستو په بدل کې وسپاري. د چین حکومت وای تر 200,000,000 زیات ایغوریان په سینکیانګ کې دي چې له افغانستان سره ګډه پوله لري. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د کورونا پیښې د ډلتا ډول له امله په زیاتېدو دي، امریکا به د زیارت یا پنجشنبې په ورځ دغه هیواد ته د فایزر واکسین د 4,000,000 ډوزو لیږل پیل کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند د امریکا غږ ته وویل له دې مخکې هم امریکا د جون راهیسې پاکستان ته د فایزر او مډرنا واکسینونو 9.2 میلیونه ډوزه استولی دي. د پاکستان حکومت ویلي تر اوسه یې 5.5 میلیونه ډوزه واکسین خپلو خلکو ته ورکړی دی او په میلیونونو کسان په دغه هیواد کې د کورونا واکسین اخیستلو ته زړه نښه کوي. په پاکستان کې له کورونا څخه 3,900 کسان مړه شوي او 1,100,000 پرې اخته شوي دي. په هندستان کې د کورونا له عمله د یو کال ځند وروسته اوس د کورونا د پیخو له کموالي سره خوانزي هم بیرته پرانستل شول. حکومت د نهیاسي شنبې پورز د خوانزیو د پرانستل کېدو حکم وکړ، خو د ماسکونو تړل، د لاسونو وینځل او نورې روغتیایي سپارښتنې به په پام کې نیول کیږي. په هند کې د 2020 کال د مارچ راهیسې خوانزي او کالجونه بند شوي وو. د هند روغتیا وزارت ویلي په تیرو 14 ساعتونو کې د کورونا 1,915 پیخي راپورته شوې، خو په تیرې میاشت کې د کورونا د ورځنیو مثبتو پیښو شمیر په دغه هیواد کې له 400,000 څخه هم اوخته و. او فرانسې او جرمني له ایران څخه وغوښتل چې ژر د بیرته اټومي مذاکراتو ته وګرځي. د ایران او د نړۍ د مشرانو ترمنځ اټومي خبرې په جون کې د ایران له ټاکنو سره چې سخت دریز ابراهیم رئیسی پکې نوې پولیسمشر وټاکل شو بځندې دي. د پاریس له خوا له ایران څخه د مذاکراتو د بیا پیلېدو غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې لویدیز د تهران د اټومي کار د پراخوالي په اړه اندېښنې لري. د اپریل رئیس ایران او شپږو سترو طاقتونو هڅه کړې چې څنګه تهران او واشنگتن په خواني اټومي تړون ته وګرځي، لکم څخه چې په 2013 کال کې پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ وتلی و. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دی وا اوري. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دی وا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ترنو قدرمن اردوونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا دی ودا او سم د مهمو راپورونو پر لور. په پنځیر کې د طالبانو پر ضد د احمد مسعود تر مشرۍ لاندې مقاومت ادعا کوي چې په دغه دری باندې یي د طالبانو دوستر بریدونه د 150 طالبانو په وژل کېدو سره په شاتم بولی. د مسعود ویان فهم د شتي ویلي طالبانو په پنځیر باندې له شمال ختیځ څخه د خواک د غرونو او د جنوب لوېدیځ څخه له پروان څخه بریدونه وکړل چې په شاوتم بول شول او طالبانو ته پکې درنه مرګ ژوبله واوختله. په دې اړه بشپړ راپور زموږ له همکار بختور شاه څخه اوري.
د افغانستان په پنځیر ولایت کې د طالبانو او شمالي اتحاد د وسلوالو ترمنځ درنه جګړه روانه ده او دواړو خواو یو بل ته د درنو زیانونو اړولو دعوی کړی دي. په پنځیر کې د طالبانو په ضد پورته شوی مزاحمتي تحریک مشري د پخواني طالب مخالف مشر احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود کوي. د کال 1990 راهسه د طالبانو مخالف احمد شاه مسعود په 10 ستمبر کال 2001 کې د القاعده یو ترهګر وجلې وو چې د ځان نه ورته خبريال جوړ کړو او بم یې ورته په کیمرا کې لګولې وو. نو موږ په امریکا د ترهګر حملو یو ورځ وړاندې وجلې شو. احمد شاه مسعود په هغه وخت کې د طالبانو په ضد جوړ د شمالي اتحاد مشري کوله. دا غزوی احمد مسعود چې ورسره د افغانستان د ملي اردو په خواني یو شمیر پوزونه هم ولاړ دي او په خواني امرستيال صدر امر الله صالح ورسره هم مرګره دي، د پنځیر نه د طالبانو په ضد د پورته شوی دغه مزاحمتي تحریک مشري کوي. د احمد مسعود ویان فهم دشتي ویلي د دوی وسلواله ډلې نېشنل ریزیسټنس فرنٹ اف افغانستان د پنځیر په دره کې طالبانو ته درنه مرګ جوړ لاړولې ده او غوی په شاتم بولی. دشتي ویلي په دغه انخته کې یو نیم سل طالبان وجلې شوی، د 200 نه زیات جوړل دي او 15 طالب وسلوال یجوندنی ولیدی او دا غوی څلور قافلی تبا کړی دی. طالبانو په سوشل میډیا د خپل وسلوالو قافلی خودلی چې د پنځیر په لور حرکت کوي او ویلی دوی په پنځیر کې یو شمیر سیمې ولیدی. طالبانو د شورو په ورځ پنځیر ته تون کی لوی لار هم تړلې ده. د طالبانو یو مشر مولوی عامر خان متقی په یو اډیو پیغام کې د پنځیر خلکو ته ویلی دوی د پنځیر د وسلوالو سره د خبرو د لارې د مسلې حل کولو هڅه وکړي، خو لا خبره نه دا واره شوی. نوموړي د پنځیر په ولس غږ وکړو چې خپل وسلوال په سلامي کېدل قانع کړي، ځکه چې طالبانو په افغانستان کې د عامې معافی اعلان کړي او چاته به هیڅ هم نه وایي او د طالبانو په حکومت کې به د د پوینا د خلکو مالونه او عزتونه خوندي وي. خو د پنځیر د وسلوال تحریک ان ار اف ای ویان فهم دشتي په واتس اپ ویلي د طالبانو په ضد د دوی جګړه لا هم روانه ده او د دوی وسلوال خپ زور کړي. په پنځیر کې د طالبانو په ضد د پخوانی شمالي اتحاد ډلې لخوا مزاحمت په داسې حال کې سر راپورته کړي چې په کندهار کې د ګل پورز د طالبانو رهبری شورا لخوا د نوي حکومت جوړولو په اړه درې ورځې غونډه سر ترسیدلې ده. چې مشر یې د طالبانو روحاني مشر مولوی هبت الله اخونزاده کوله. په دا غونډه کې د هغه مرستیال مولوی عبدالغنی برادر هم ګډون کړی وو چې وروستو کابل ته رسیدلی دی. طالبان وای دوی یو نوی حکومت جوړولو ته ډیر نږدې شوی دی چې پکې به د هاري ډلې استادو ته برخه ورکولای کیږي.
د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده.
د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی طالبان باید د نړۍ د رای احترام وکړي ځکه د حکومت چلولو لپاره ورته د نړیوالو د مرستو اړتیا ده، او کدوی دا ترلاسه نکړي نو افغانستان به له ستونزو سره مخ شي. بلخو په پاکستان کې سیاسي ګوندونو د افغانستان د حالاتو په اړه یو ځل بیا د پارلمان د ګډو غونډو د رابللو غوښتنه کړې ده. په دې اړه ورستۍ حال د اورنګزیب په راپور کې اوري.
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلی دی نړۍ ته به طالبانو مکمل باور کولو نه وړاندې د هغوی ازموینه کول پکار وي، او افغان طالبان دې هم باید نړیوال رای احترام وکړي. سکای نیوز سره یو مرکه کې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی په افغان طالبانو غږ کړی دی نړیوال رای او اقدار احترام وکړي، ځکه راتلونکي وخت کې به افغان طالبانو ته حکومت چلولو لپاره د نورو هیوادونو امداد او مرستو ضرورت بوي.
They should, in my view, respect international opinion and international norms. Why?
شامی متکوریشی وی افغان طالبانو ته به نړیوال رای احترام کول وی، کنه کوي نو راتلونکي وخت کې ورته معاشي ستونزې جوړې دي شي، او کچره حکومت ته معاشي مسلې راپېښ شي نو اثرات به هم بیا خطرناک وي. شاه محمود قریشی په نړۍ هم غږ کړی دی موجوده وخت د طالبان تنها یا یوازې د پریک نه دی، او په طالبانو مکمل باور کولو نه وړاندې دی د دوی ازمیخت وکړي. پاکستان دا نوی نړۍ د طالبانو حکومت تسلیم کړي، خو باید چې افغان طالبان د مصروف وساتي. شاه محمود قریشی وایي کال 1990 کې هم نړیوال طاقتونو افغان ولس یوازې پریښی وو، او پاکستان د نړۍ نه غوښتنه لري دغه غلطي دې دوباره ونه کړي، ځکه داسې کول به دا خانه جنگی یو وجه جوړې دي شي، او که چېرې افغانستان په نړیوال کچې اوازه پاتې کیږي نو تر هغه تنظیمونو ته به هم موقع ملاويږي افغانستان زمکه باندې خپې مضبوطه کړي، کوم به چې څوک هم نغواړي. وړاندې خارجه وزیر شاه محمود قریشی د خارجه امور د پاره د سېنات قائمه کمیټې ته افغان صورتحال په حق لا بریفینګ هم ورکړی دی، او په دې کې هم دوی د خبره تکرار کړې ده چې نړۍ د افغان طالبان یوازې بریک نه دي او هغه د مصروف اوساتي. د بریفینګ په وخت د مختلفو سیاسي ګوندونو سینټرانو یو ځل بیا پاکستان تحریک انصاف حکومت نه افغانستان صورتحال باندې د پارلیمان شریک غونډې را بلل غوښتنه کړې ده. د سینټ خارجه کمیټې مشر او پاکستان پیپلز ګوند سینیټر شیری رحمان ویری دی د کمیټې او نورو سیاسي ګوندونو هم دغه غوښتنه ده چې افغانستان په صورتحال پارلیمان د په اعتماد کې واغستل شي. وړاندې هم څو واري دغه غوښتنه پاکستان کې حکومت مخالف ګوندونو کړې ده، خو پوز لخوا سره وړاندې د پارلیمان درو کمیټو غړو ته پوز هیډکوارټر یا جی ایچ کیو کې افغانستان په حق لا بریفینګ ورکړی شوی دی.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
ترمن د چمن په دروازه کې اوس هم په سلګونو افغانان په انتظار دي چې پاکستان ته ووري، خو پاکستانی چارواکي یې نه پریږدي. هغه افغان کډوالو چې په چمن باندې مخکې پاکستان ته وخت دي لنډیوالو د مرستې غوښتنه کړې ده. له چمن څخه پرې د ډیوی خبريال نعمت الله سرحدي یو راپور راستولای.
د پاکستان افغانستان ترمن چمن ګډه پوله باندې د افغانستان څخه پاکستان ته اوس هم په زیات شمېر افغانان در داخله دوه کوشش کوي، خو پاکستانی چارواکي وایي چې د مخنیولو د پاره پر انتظامات نیولې دي. دلته د چمن ضلع مرستيال کمشنر جمادات خرمندوخیل مخکې و ویډیو ته ویلی وو چې دغه افغانان په پاکستان کې را داخل سي، دوی په چمن سره د شار کې راوګرځول سي، سیده پاکستان او نور سیمو ته ولاړ نه سي. دا وخت په چمن سرحدي ښار کې په سلګونو افغانان پاتې کیږي چې پر کابل د افغان طالبانو د قبضې وروسته په پاکستان کې را داخل شوي وو. چې چارواکو د پاکستان او نورو سوته د تګ مخنیولی و چې دوی دا وخت په چمن سرحدي ښار کې ځای پر ځای دي. چې په دغه افغانانو کې شاوخوا 50 کورنۍ سورسره کوچنیان او زنانې هم دي. دا وخت چمن ریلوی سټیشن او مقام ته نږدې په خیمو کې ژوند کوي. چې دغه افغانان وایي چې دوی د کندوز ولایت څخه او پاکستان ته راکډه شوي دي. پاکستان او نورو برخو ته د تګ کول کوشش کوي چې د پاکستاني چارواکو لخوا په لویه لاره باندې راګرځول شوي دي او دا وخت دلته په چمن کې پاتې کیږي.
ما مشکلات هغه کې زوی مې هلته پاتې دی، میړه مې هلته مړ شو، کور مې خراب شو. دلته راغلی ده دغه وګوره شی نشته کې وخورې، دا امضا ته واچوي سملوي، کمپل نشته، دا فرچینه نشته بچې، دغه څه حال ده. ما دغه کارګر مې نشته، دغه څه مجبوره یم، یو زوی مې هلته پاتې دی، دغه څه حال مې پاتې. دا وګوره دا ما خور دغه څه پخه سوزولی ده، دا بمبار ته کور مې خراب شو.
دا کندوز ولایت نسل کوره مونږه به درک شوی و. باز خلک ورور هلته پاتې دی، باز مور پاتې دی، باز پلار پاتې دی، باز د ښځې پاتې دی، خپل ځان وباسلې دی او ډوډۍ پسل افغانۍ ملاویږي.
ته وګوره وروره، تا ته معلومیږي چې تقریبا د دې 50-60 کورونه دي. بس دلته راغلی دی، هېڅ شی په نشته، بس خوراکه هېڅ شی پکې نشته. بس دا دولت نه زموږ غوښتله دا چې مونږ ته باید کومک وکړي.
د چمن د ضلع مرستیال کمشنر جمعادات خان مندوخیل څخه د دغه افغان کډوالو د خیمه بستۍ د موجودګۍ په هکله د پښتو ډېرې هڅې وکړې، خو د هغه ګرځنده ټلیفون جواب نه وایي ځکه چې د سره رابطه ونه سوه. خو د پاکستان مرکزي وزیر اطلاعات فواد چودھری څو ورځې وړاندې یو پاکستاني شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې د افغانستان څخه د چمن له لارې پاکستان ته 40,000 افغان کډوال رادخل شوي دي چې دوی ته مرستو لوتونو ورکولو لپاره زمینه برابره کړې ده. خو دغه افغانان اوس هم وایي تر اوسه د دوی سره پاکستاني چارواکو رابطه نه ده کړې. خو دوی پر عالمی مرستندوی ادارو باندې ژغ کړی دی چې دوی سره د پوری مرستې وکړي، چې دوی دلته په چمن کې ډېر په بد حال کې ژوند کولو باندې مجبور دي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډی وا، چمن.
د دی وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
کو دا وایس اف امریکا دی ودا د خیبر پختونخوا د مخالفو سیاسي ګوندونو غړو د مرکزی حکومت لخوا د روانو ټاکنو نوړاندې انتخابي اصلاحات راوستلو باندې نیوکه کړي او ویلي دي دوی به حکومت سره په دې اړه هیڅ ملاتړ و نه کړي. مرکزی حکومت دغه خبره بیا بیا تکراروي چې دوی غواړي انتخابي اصلاحات راوستل شي او د سره به د ټګي او درغلي مخاوني ولشي. نور تفصيل د فرید شنواری پر ریپورت کې.
د مخالف سیاسي ګوندونو غړو د پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت لخوا د راتلونکو ټاکنو کې د ووټونو اچولو ماشين یا الکترونیک ووټینګ ماشين کارولو باندې نیوکه کړي او ویلي دي د سره بار رواني ټاکنې نور هم لنجمني شي. دوی تور لګوي چې مرکزی حکومت د غوټونو ماشينونه یا الکترونیک ووټینګ ماشين د ټګي یا درغلې د پاره کاروي او دوی به د غکارتا پرینېدي. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا وایاندي سمر هارون بلوروي ویډیو ته اویل تر اوسه پورې یو سیاسي ګوند هم دغه اصلاحات منلو ته تیار نه دی.
خبرت هم څه ده کنه چې پاکستان زموږ ټولو والا دی، الیکشن زموږ ټولو والا دی، جمهوریت زموږ ټولو والا ده. دلته صرف د پاکستان تحریک انصاف راج نشتا چې غریب آپس کې مشين جوړي، آپس کې به تقسیمې، آپس کې به باندې خوشحالي کوي او بیا چې کله الیکشن راشي یا مشين مل فنکشن شي نو معذرت به وګي او خپل کورونو ته بلار شي. د پروسس کې غریب ټول سټیک ہولڈرز کې ټول نه مخ کې الیکشن کمیشن اف پاکستان دی چې کوم هغه خلق دی چې کوم به الیکشن ډے باندې پولینګ ہینڈل کوي.
مخالف سیاسي ګوندونو په رستیو کې ویلیو دوی په سختۍ سره د حکومت لخوا په ټاکنو کې د الکترونیک ووټینګ ماشين کارول او انتخابي عمل کې د اصلاحاتو راوړل ردوي. دوی وایي حکومت سره به سیاسي ډلې په دې لړ کې ملګرتیا ونه کړي. د سیاسي چارو ماهر او څېړونکي قریش خټک وی ویډیو ته اویل مرکزی حکومت د ټاکنو نوړاندې اصلاحات راوستلو په اړه باید ټولو سیاسي ګوندونو سره سلا وکړي.
د قسمت چې دی د پاکستان تحریک انصاف حکومت چې کوم طریقه کار د دې بل د جوړولو او د دې بل د پاس کولو د پر خپل کړي دی هغه ډیر جمهوریت او د اتفاق رائے د پر نه دی بلکې په غلا غلطي باندې چې دې بلونه پاس کړي نه غاري او اپوزیشن چې دی یو قسمه د قانونسازی شي دا د بل اوس کول وړي نو دا طریقې کار چې دی دا صحیح نه دی په کار د چې په دې باندې په پارلیمان کې دنه او د پارلیمان نه بهر د خلکو رائے واغستی شي کم ندی متعلقه امور ماهرین چې د غیر رائے واغستی
په مطبوعاتو کې خبر شوی راپورونه وايي په ټاکنو کې وټونو ماشين یا الکترونیک ووټینګ ماشين کارولو باندې او یا عرب روپۍ لګښت راځي د غره پورونه زیاتوي په نړۍ یو سلسلور د جمهوریت هیوادونو کې اته هیوادونه د غوټونو ماشين یا الکترونیک ووټینګ ماشين کاروي خو قریش خلټک وای په انتخابی اصلاحاتو کې ځنی خبرې د ستاینې وړ دي خو ځنی خبرو باندې ناسته پکار ده او د خبرو د لارې حل رويستل پکار دی
الکترونیک ووټینګ ماشين په ذریعہ باندې ووټ اچول چې څومره ښه دي څومره بد دي دا یو بل چې دی بیس مباحثه ده په دنیا کې کوم ملکونو چې دی دا شروع کړی وو بیا چې دی پرې خودل خو دا د دې انتخابي اصلاحاتو چې دی دا یو ورکه هم د کې حصہ ده دا د انتخابي اصلاحاتو دا پیکج کې دا شو غوړي د دې کې نور هم ډېر خبرې دي چې هغه کې دا بهر ملکونو کې کوم پاکستانیان شي دا غوړي د ووټ خبره ده پکې هغه خلک چې دی دا غي قسمت پر د نمائندګانو فیصله کوي کوم چې په دې باندې ملکي اوسېږي
د پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت په روستیو کې ویلیو چې په انتخابی عمل کې د اصلاحاتو راوستلو او په راتلونکو ټاکنو کې د ټګۍ او درغلې مخنیوي په غرض د ووټونو اچولو ماشين یا الکترونیک ووټینګ ماشين کارولو په اړه به راتلونکو سو ورځو کې ګامونه واخلي او تملري چې مخالفه ګوندونه به د حکومت سره ملاتړ وکړي فرید شینوارای وایس اف امریکا دیوا پیښور
وزیرستانه د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړی میر کلام وزیر د اسمبلی غونډې ته ویلي په شمالي وزیرستان کې سږ کال تر دې مهاله نږدې 200 ویخت د هدفي وژنو پیښه شوې او هر کال پکې په لسګونو عام خلک وژل کیږي او هغه د دغه پیښو د مخنیوي غوښتنه کړې ده په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنې ورستۍ پیښه د تیر جمعې په ماخام د میرعلي په انزر سیمه کې شوې و چې پکې د شمالي وزیرستان د ځوانانو تحریک یوت اف وزیرستان مشر نور اسلام دور وژل شوی و عدنان بیٹنه پرې بشپړ حال راکوي
د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی غونډې ته وینا پر مهال د شمالي وزیرستان څخه منتخب شوی غړي میر کلام وزیر ویلي په تیر یو شواروس کې په وزیرستان کې 500 هدفي وژنې شوې دي او دا په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو 240مه پیښه ده
پچھلے 48 غنټو مې نارت وزیرستان مې 5 ټارګټ کلینګ کې واقعات وې جناب سپیکر وزیرستان اتنا چھوٹا سا ټکڑا ہے اس ملک کا جناب سپیکر اس سال کے شروع ہونے سے آج تک 42 ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہوئے آج کے دن تک ایک ہی بندے کو نہیں پکڑا جناب سپیکر کیا ہماری حکومت وہاں پہ کیا کر رہے ہیں
هغه زیاته کړې وزیرستان د پاکستان یو وړوکی سیمه ده چرته چې په کال 2014 کې د وسلوالو پر ضد ضرب عذاب عملیات شوي خو بیا هم پکې د امنۍ پیښې کیږي او دومره زیاتې هدفي وژنې په ټول هیواد کې په یو ورځ کې ندي شوي لکه په وزیرستان کې چې کیږي هغه د وینا پر مهال ویلي دوی د چانه دغه تپوس وکړي چې هر ورځ په وزیرستان کې د نامعلومه کسانو لخوا په هدفي بریدونو کې بیګونه خلک وژل کیږي او که څه هم مقدمه د نامعلومه کسانو پر ضد درج شوي خو پولیس بیا پلټنې نه کوي چې دا نامعلومه کسان معلوم کړي هغه د وینا پر مهال ویلي دوی شکل په علاقې کې د امنیت پوښتنه کوي بیا امنیتی ادارې خپکیږي او پولیس پر ضد دغه داري مقدمه درج کوي او بندي کوي میر کلم وزیر زیاته کړې د ضرب عذاب عملیات وروسته د وزیرستان حالات انتهایی زیات خراب شوی دي او د خلکو د اسانتیا لپاره هیڅ ترقیاتي کارونه پکې نه کیږي او یوازې د عامو خلکو وژنې رافارې دي نو مولي د غونډې ته وینا پر مهال د پاکستان مطبوعاتو نیوکه کړې چې د پاکستان مطبوعاتو کې دا یو شی هم نه خودل کیږي او نه هلته کله ورغلي چې د وزیرستان په آزاد کچه ریپورتینګ شوی وي خو د یو بل هیواد افغانستان مرکز کابل نه په خلاص مټ خبرونه خپره وي څېړونکو او د پاکستان د پوځ یو پخوانی افسر ریټایر بریګیډیر سید نذیر وایي په خیبر پښتونخوا کې موجوده بریدونه او هدفي وژنې د کال 2018 او هم په سیر دی لکه مورسته چې بیا د ترهګرۍ لړۍ مخ په زیاتېدو شوې ده
سبا افغانستان کې کوم بدلون راغلی یا بدل د صورتحال دی پاکستان چې کله افغانستان اڑے گڑے انہوں ہم دے خلاف کاروائیاں نے کھڑی ہوئی کہ چھ ترسو پوری حالات سیٹل شی بھی نہیں ہوئی الت افغانستان کے ہم نو بے با دے خلق دے پارا خما تھا لگی چھ دے پارا بس پرم نہ لاستا لا رہتا دٹا کھلو یاد آ گئی دو اختیار کولو سن سے بنا بکی گی
په علاقې کې تازه پیښو په اړه د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر ډي پی او شفیع الله ګنڈاپور سره وایس اف امریکا ډیوا د تماس حاصل کړي خو څه جواب ورته نه دی ویل شوی. شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور د اپریل په میاشت کې په یو شواروز کې د 15 تنو د وژنو د پیښې وروسته ویلی وو په علاقې کې هر پیښه هدفي وژنه نه وی. هغه ویلی په علاقې کې خلک په خپل شخصي دښمنو کې وژنه وکړي او هغه به هدفي وژنه شمارل کیږي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي ویلی وو په علاقې کې زیاتره خلک د وژنو پیش مقدمه د نامعلومه کسانو پر ضد درج کړي. په کار ده چې خلک مقدمو کې کسان ونوموي پر ضد به قانوني چلند کولای شي او د قانون منګول ته به راوستول کیږي. په وروستیو کې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شو زیاترو بریدونو پړه پاکستانی طالبانو په غاړه اخیسته ده. عدنان بیټنای دیفا شمالي وزیرستان
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
ریدونکو د وایس اف امریکا دی ودا راپورونه مو اوریدل او اوس هم یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکای د دفاع وزیر لاید آستن په سنگاپور کې خپل یو تقریر کې ویلي دي چې د هند بحر الکاهل سیمه د کورونا وایرس د خونړی عالمی وبا تر مخې د بیا تعمیر حالت لا راغلی ده چې د هغې تر مخه دا سیمه د یو روښانه سباون په لوري وړاندې مزل وکړي او د تیر وخت په نسبت پکې یو زیات مضبوط عالمی قانوني نظام قائم وي. خاغلی آستن خپل تقریر کې اوې زما یقین دی چې زموږ د شریکو کوششونو په برکت د هند بحر الکاهل سیمه یو ځل بیا د مسلو نه راوتی شي. خو دوی چې د دې سوال جواب په دریو اړخونو بنیاد لري او د هغو ټولو جرړې په ملګرتیا کې دي. کولمبیا خدا چې د ټولو نه اهم کار دا سیمه د مسلو نه خپل پخوانی روغ حالت ته دراوستو ده. د دې لپاره به موږ ټولو له د کورونا وایرس خلاف د خپل حالو زلو یو په دوا زیاتول وی او د یو محفوظه صحتمن او د زیات سوکاله سباون په لوري تک به رااله کول وی. دویم دا چې موږ له د امریکای د دفاع د یوې اهمې غوښتنې په توګه د دفاع په مت کې نور وړاندې تګ او لاس خپې وغل وی. د دفاع وزیر خاغلی آستن زیاته کړه چې د جنگونو د مخنیوي لپاره موږ تر کلونو کلونو پورې خپل صلاحیتونه او موجودګي برقرار ساتلې دي چې دا شان محکمتیا یقیني وي. دوی چې ورځ تر ورځ راپورته کیدونکې نوې نوې ټکنالوژي جنگي حالت او رفتار بدل کړی دی. د زیاته کچې مونږ اوس د یوې شتمې صدې د یو نوي سوچ او فکر لاندې جون تیرو او د دې ته کوټلې یا د یو بل سره ګنڈلې دفاعي حالت ویم. د دې مطلب دا شو چې مونږ دبا موجوده صلاحیتونه استعمالول او د نوو صلاحیتونو پیدا کول وی او دینه براله د یو نوی جوړ شوی نتورک یا نظام لاندې کار اخیستل وی. د دفاع وزیر خاغری آستن خپل تقریر کې د درېمې نقطې د وضاحت کولو په موقع وی چې امریکا تایوان سره د خطرو او د زور زبردستۍ د مخنیوي لپاره د تایوان د صلاحیتونو په جوړولو او مضبوطولو کې کار کوي او په دې لړ کې مونږ د تایوان د تعلقاتو د قانون لاندې خپل ذمہواري پوره کوو او دا کار زموږ د یو چین د پالیسۍ په سمون کې دی. د نور اوی چې تایوان سره د امریکای د لاسګرنی ملګرتیا د چین لخوا د کیدونکو اقداماتو بیخیا پټه ده، ځکه چې چین د خپل اقداماتو له سببه په سیمه کې ناقلاری پیدا کړې ده. د دفاع وزیر خاغری آستن په صفاټکو کې دا خبره وکړه چې د سویلي چین د سمندر په لوی برخه د چین د ویداری د بین الاقوامي قانون خلاف ورزی ده. خو د افسوس خبره ده چې د چین د مسلو په روغه ساده د اوارولو نیت نشته او قانون په خاطر کې نه راولي. دوی چې موږ د هندستان خلاف د چین زورګیری لیدلې ده، د تایوان خلاف د غیر محکمتیا سبب جوړیدونکو سرګرمو کې اخته ده او په سینکیان کې د یوغور مسلمانانو په قتل عام کولو د انسانیت خلاف د جرمونو کولو توردار ده. اخیری مقصد اوس هند بحر الکاهل سیمه آزاده او پرانسته جوړول دي چې د هغې له سببه یو بل سره ملګرتیا راواخستې شي، سیمه سوکاله شي او د ترقۍ په لار روانه شي. ښاغلی آستن خپل تقریر په دې الفاظو ختم کو چې زمونږ په دې پوره باور دی چې مونږ په شریکه او په یو اتفاق د خپل موجوده او راتلونکي نسل لپاره یو بهتر او ځلاند سباون جوړولی شو.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
کو د ډیوی سارانی خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د ډیوی تر ماخمنی خبرونه پورې مو کوربه ز مجاهد جواد په لاس پاره. تاسو روغ جوړاو، خوشاله اوسئ.